د دې مخامنې خبرونې د اهم ریپورتونو سرټکی. د پاکستان احتساب عدالت د عمران خان جسمانی ریمانډ منظور کړ او هغه بلک تر لګه اته ورځې حراست کې پاتې وي. پامدیال کې د پاکستان مختلف سیمو نه د تشدد د ډکو مظاهرو خبرونه راغلي او پوځ ویلي که نور پر ریاستي ادارو حملی وشي نو سخت رد عمل به وښيي. پنجاب نوروز ته د خیبر پختونخوا صوبی امنیت هم پوځ ته سپارل شوی دی. همداراز د روان اړیګړي د وجې خیبر پختونخوا صوبه کې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. د سیمې نوه تازه صورت حال واورئ. په پاکستان کې د حالاتو په ناکرارېدو سره یو ځل بیا د ډالرو په مقابله کې د روپیو ارزښت راټیټ شو. اقتصاد پوهان وایي که دا سیاسي کړکیچ روان پاتې شي پاکستان به دیوالیه شي. او په امریکا کې د حکومت لخوا د قرضو اخیستو د حد پر سر د وایټ هاوس او کانګرس اختلافات دایره خودل شوی چې که خبرې نتیجه ورنکړي امریکا ښایي د لومړي ځل دپاره د خپلو قرضو په ادا کولو کې پاتې راشي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سلامونه، په خیر راغلی. دا وی ډیو ده او تاسو د روانو چارو پروګرام ګورئ او اورئ. وخت شوی دی په پیښور کې د ماخوستن لس، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه. پاکستان کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس حالات ډیر نازک ښکاري او د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې د تشدد رپورټونه ورکړل شوي دي. په ځینو برخو کې د پوځ نه غوښتل شوي چې د امنیت چارې هم په غاړه واخلي. د یو بل خبر لمخې چې تازه را رسیدلې دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف قام ته وینا کړې ده او ویلي دي چې عمران خان د بډو رشوتونو په مقدمه کې نیول شوی. هغه د شپیتو عربو روپو معامله د کابینې نه په بند لفافه کې منظور کړي او د کابینې یو غړي ته هم لفافه پرانستی شوی نه ده. نو دا څنګه د کابینې فیصله کېدای شي؟ دا د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې وي چې قام ته کړي دي. هغه زیاته کړې ده چې د عوامي اساسو ورانول د ترهګرۍ عمل دی. بل اړخته پوز یو بیان جاری کړی او هغه کې ویلي چې د مین نه هم نیټه به د یو تور باب په توګه یاد ساتي. پوز خبرداري ورکړي چې که پس د دې بیا هم احتجاج کوونکي پر ریاستي ادارو حمله وکړي نو د سخت جواب سره به مخ شي. په همدې حال کې د احتساب عدالت فیصله کړې ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان به لا هم د نه په حراست کې ساتل کېدی شي. د روسي حالات او جزئیات په د وی وی ډیو خبريال ارشد حسین مونږ سره شریک کړي چې همدا شیبه د سکایپ د لارې زموږ سره په پروګرام کې دی د اسلام آباد نه. ارشد حسین صاحب، ستړي مې شي، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني، درنه اوسه، آباد اوسه،
سلامات اوسه. اول که دراته وای چې د مظاهرو او ناکرارو روسي صورتحال څه دی او ویل کی چې د امن استحکام لپاره د پوز نه امداد هم غوښتل شوی دی، تاسو سره روسي معلومات څه دي؟
جی بالکل، چې څنګه تاسو ته پته ده چې نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیب عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. نو په دغه محل د ګرد هیواد په سیر باندې په اسلام آباد کې هم مظاهرې شوی دي، د خونړۍ مظاهرې شوی دي، د احتجاجونه شوی دي. او له هغې وروسته اوس د مازیګر د پاکستان د فوج چې کوم ویان د اداره د ایس پی آر د هغې لخوا یو ډیر د توند لهجې بیان جاری کړی شوی دی. او په دغه بیان کې ویلي شوی دي چې پرونی ورځ یاده کړې ده چې د نهمې مئی ورځ چې دا غبا د یو تور باب په هیڅ یاد ساتل کیږي. او په دغه بیان کې دا ویل شوی دی هغه څه چې دښمن په تیرو او یا کلونو کې و نکړې شول هغه یو سیاسي ټولې وکړل. فوج دا خبرداري هم ورکړې دي کې لدی ورستو مظاهرچانو یا بریټکونکو په نورو سرکاري املاکو حمله وکړي نو د سخت رد عمل سره به مخ شي. فوج په دغه خپل بیان کې ویلي دي چې دوی د هوا د ستر مفادو په خاطر د ډیر زغم نه کار واغستو خو نور به زغم داسې زغم ونه ساتل شي. بل په فوج دغه بیان کې ویلي دي چې که یو خوا شرخوخه عناصر د خپل سیاسي یا د ناوړه سیاسي مقصدونو لپاره د عوامو جذبات را پارول نو ورسره بل خوا دا خبره هم کوله چې فوج څونه اهمیت لري. فوج وایي چې د دین بل غټ مثال د دوه مخیزه تګلارې نشته. فوج په خپل بیان کې دا هم ویل دي چې چې کوم ناوړه صورتحال هڅه وکړې شو او فوج په سمداستي توګه ردی عمل دې ته ور نکړو، نو دا ښکارا کوي چې فوج دا سیاسي یا یو میچه ور ردی عمل او د دې په سملاسي توګه د ردی عمل نه ور کړو د لارې یو دسیسه یا سازش ناکامه کو.
او په دینو ځایو کې وای پوز نه په دامنیت برخه کې امداد غوښتل شوی دی، په دې برخه کې هم تاسو څه معلومات لري خصوصا په پنجاب کې؟ ستاسو غږ نه راځي. زما پوښتنه مو اوریده ارشد حسین صاحب،
منظوري ورکړې شو؟
زه فکر کوم چې ستونزه پیدا شوه د سکایپ په برخه کې. په هر صورت لکه څنګه چې مو په ریپورټونو کې مخکې هم واوریدل، د پاکستان د احتساب عدالت نن د وزیر اعظم عمران خان په ریمانډ کې پاتې کېدل منظور کړل او ویل چې اته ورځې به حد اقل هغه د نیب سره په ریمانډ کې پاتې وي. په دې برخه کې زموږ خبریال ارشد حسین یو ریپورټ را لېږلی دی چې په ګډه یې سره ګورو او اورو.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د بډو رشوتونو په یو قضیه کې په داسې حال کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی چې 13 ورځ د هغه د نیول وروسته په ګرد هیواد کې د تشدد نډه کې مظاهره پیل شوې دي. او نن د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو په صوبو کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره فوج بللې دي. د عمران خان د قضیه د اورونې لپاره د اسلام آباد پولیس لاین سب عدالت ګرځول شوی وو او د اورونې په محل عمران خان د احتساب عدالت جج ته ویلي چې د هغه گرفتاری غیر قانوني و او هغه ته د گرفتاری په موخه هیڅ دستاویزات نه و خودلې شوی.
ہم خان صاحب کی صحت کو لے کے بہت فکر
مونگ دا عمران خان دا صحت پڑا فکر مند یو او غختل مو چھے مونگ او خان ڈاکٹران دا خسر اوہی نی او طبی معائنہ اکڑی خو عدالت تا پرین خودل شو دا حکومت لخوا جوړ شوی ډاکټرانو په ډله زمو اعتبار نشته.
ماره تسلی نه یې.
د القادر ټرست نومي قضیه کې د عمران خان د گرفتاری نه پس نن په توشخانه کیس کې هم په نوموړي باندې فردي جرم لګول شو دی.
جی ایچ کیو کې داسې حمله شوې ده. هغه مونږ بالکل ایز ا سینیټر ز تردید کوم او زمونږ لیډرشپ هم تردید کړ دی. دا پری پلان تحت باندې پخپله کړې ده او بیا مونږ باندې راوړې ده. جی
کله چې عمران خان په دې قضیه کې د پولیس لاین عدالت ته راوستل کې دو نو د غلطه چرچاپیره امنیتی ځواکونه پر ځای کړی شوی وو او د پاکستان تحریک انصاف مخکخه مشران عدالت ته نه پریښودل کېدل. د عدالت نه په لږ واټن باندې د پولیسو او د عمران خان د فعالینو ترمنځ د اخوډه پیښې هم شوې دي او پولیسو په مظاهره چانو د اوښکو بیونکي گیسونه ورولې دي.
زما اندازه ده چې کوم ملک حالات جوړیږي هغه د پولیس او رینجرو په هغه نشي کنټرولولی. نو دی وجنه اوس پنجاب حکومت نوټیفیکیشن کو پنجاب حکومتي فوج ته والا کو اوس معلومات ده چې اسلام آباد هم روان یو گھنٹه کی دو گھنٹه کی مشاورت روان دي. اسلام دا چانسز دي چې اسلام آباد هم فوج ته والا کی.
راپورونه وایي چې احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اتو ورځو د ریمانډ لپاره نیب ته سپارلې دي. اخوا د پاکستان د وزیر اعظم شاباش شریف ځانګړي استاذي اتا تارل په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې په ادارو د بریټ کونکو پیژنګلو شوې ده او د هغوی پر ضد به د ترهګرۍ مقدمه جوړول کیږي. د خپل همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د نن ماخام په دې خبرونه کې به د پاکستان د حالاتو په اړه دلته په امریکا کې چې سیاست مداران او سینیټران څه نظر لري په دې برخه کې به هم لږ شیبي وروسته زموږ همکار افتخار حسین را سره په پروګرام کې وی چې هیله ده هیرې نکړې. خو دغه نه مخکې دا باید ووایم چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې نه یوازې په پنجاب کې بلکې په خیبر پختونخوا صوبه کې هم مظاهره او احتجاجونه شوې دي او په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې مخته راځي چې هلته تشدد هم خې خي دا چې په خیبر پښتونخوا کې اوس حالات څه قسم دي سره باندې مظاهری کوم ځای ته رسیدلې دي په دې باندې زموږ خبريال عثمان خان نور جزئیات وړاندې کوي چې د اسکایپ دلاري موږ سره په پروګرام کې دی عثمان خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
مننه
اول درته وایسي چې په پیښور کې حالات اوس څنګه دي مظاهری روان دي ختمي دي که عمومي معلومات راکړي
بالکل نن سحر راهسه په پیښور کې د احتجاج مرکز پاتې شوې ده او د سحر نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی په وړاندې کم ریډ زون چې ده هلته د پی ټی آی د قهرجنو مظاهره چیانو او د پولیس ترمنځ نښتې شوې که زه تاسو ته اوسنۍ تازه حال درکم د اوس د سوشل بي وړاندې د پی ټی آی دغه مظاهره چیان چې دي دا د الیکشن کمیشن چې کوم دفتر دی هغه اړخته تری دی او په ودانۍ دننه د الیکشن کمیشن هلته ځینې ګاډي ولاړو هغه ته نقصان رسولی دی اور ورته لګولې دی او د ودانۍ دننه توڑ پوڑ کړي دی د دې سره سره کزتا ستویم د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی سرکاري هسپتال ریډي ریډینګ هغه خپل شمیرې زمو سره شریکی کړي دي او هغه وی چې تر دې تمه د سلور اتیا بورې جوبل کسان چې دی هغه هسپتال تر اوړل شي دي او هغه کې سلور تن چې دی هغه مړی در تر اوړل شي دي او د دوو کسانو حالت چې دی هغه مرګونه دي نو دغه تازه صورتحال دی چې وس هم د خار په ځینې سمو کې د احتجاج روان دي او شامی روډ طرف ته د ډایریکشن دفتر چې دی دا یو مهم ټاون دی دغه تر ځینې شخصي ټلویزیون او دفتر دی نور مهمه سرکاري ودانه دی دغه دفتر دی او دغه ته یو د الیکشن کمیشن سوای دفتر هم دی په دغه مظاهره چې دغه تر نه وتی دی او دغه دفتر کې سرکاري املاکو ته ډیر نقصان رسولې دی
او په غل پیښور نه د خیبر پښتونخوا صوبې په نورو سیمو کې هم د احتجاجونو خبرونه ورکړل شوې دي په دې اړه باندې تاسو معلومات څه دي
بالکل د پیښور په شان د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو لکه بسوات مردان داسې په هزاره کې ځای په ځای باندې احتجاجونه شوي دي خو دا غي شدت دومره نه او څومره نقصان چې په پیښور کې سرکاري املاکو یا د خلکو شخصي کاروبارونو تر سره شوی دی نو دومره نقصان په صوبې په نورو برخو کې نه دی لیدل شوی
دغه احتجاجونه چې کوم روان دي په پیښور کې په خصوص د خلکو په ژوند باندې خصوصا په تعلیمي برخې او یا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخې باندې څه اثرونه اچولې دي
بالکل د پرونه چې کله د احتجاجونه شروع شوه دي بیا د حکومت اعلامیه په دې مت کې رااله چې څومره سرکاري یا پرایویټ نجی تعلیمي ادارې دي کا په هنتونونه دي که سکولونه دي که کالجونه دي اغا د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې تړل شوې دي که زه تاسو ته هم نن د پیښور کار چې په هغه کې ترانسپورت بالکل د نش برابر وو څومره چې د تجارتي مرکزونه وو اغا بند وو کاروبار نه لیدو کاروباریان چې وو اغا د لیک ولې چې د پروند راسې زموږ کاروبارونه چې دی هغه په ټپ ولاړ دي او د دې سره سره کزتا استوبې په کم ځای کې چې د احتجاج روان دي خاص کر د پیردوس کم سیمه چې د هاشنګرای چې دا الته ځینې د شخصي خلکو دکانونو ته زیان رسیدلې دي هغه کا مالونه ته ورونه چې ول شوې دي او دا غي سامانونه چې دی هغه لوټل شوې دي نو باغې باندې د کاروباریانو سره برګوند راغلي دي او ډېر خفګان په خوده لري نن د پیښور خار چې و هغه کې مکمل خاموشي وا په خاصه توګه باندې خلکو ته په تګ راتک کې ډېری زیاتې مسلې وي ولې چې ترانسپورت په ټپ باندې ولاړو دې سره سره کزستا سره شریک هم نن احتجاج پر مهال د ریسکیو چې کم ګاډي دي یا نور داسې د ژغورنې ادارې یا پلاهي ادارو امبولانس دي هغه تم ډېر زیان رسیدلی او دغه ګاډي د هغه خراب کړیو هغه ته ورونه چول شویو د دغه پی ټی آی د مظاهره چیانو لخوا ار دې سره سره کزتا استوي ما هو تاسو د عام کسانو ویل چې دغه سلور اتیا بوري کسان جوړ دي سلور مړي خو د پولیس کم غړي چې دی غم په دغه نخاتو کې جوړ شوې دي اته چې دی بلی کې د افسرانو درین کسان دي او نور چې دی سلور
او یو بل مهمه خبره هغه دا و چې منګه واوریدل چې د خیبر پښتونخوا صوبې د امنیت په برخه کې هم پوز ته ویل شوې دي چې امنیت وساتي په دې برخه کې کلکس وضاحت وړاندې کړي
جی بالکل نن د خیبر پختونخوا د نگرانی کابینې غونډه شوې ده د وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې په دغه غونډه کې د صوبې کم داخله سیکرټری چې دی هغه کابینې ته د امنیت په مجموعي صورتحال باندې بریفینګ ورکړی دی او په دغه کابینې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې صوبې د او په خاص کر پېښور امنیت چې دی هغه ډېر خراب دی نو د وفاق نه د فوج طلب کولو دپاره خواست کړی او هغه دغه خواست چې دی وفاقي حکومت چې دی هغه منظور کړی دی. وزیر اعلی د صوبې په امنیت باندې ډېرې اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې احتجاج کول د هر سیاسي ګوند غړي حق ته خود دغه احتجاج په لړ کې د قانوني املاکو او د خلکو شخصي کاروبارونو ته زیان نه رسي. دوی په دې مخه باندې د پولیس د کردار ستاینه کړې ده او هغې ته سپارښتنې هم کړې دي.
ډیر مننه عثمان خان صاحب چې پوره تفصیل مو وړاندې کړ او د پېښور حالات مو موږ ته بیان کړل. ژوندي اوسئ. مننه. بل خلک څنګه چې مو واوریدل د ملک د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم په دویمه ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نیولو پر ضد احتجاجونه شوي دي او لوی لارې بندي شوي او پولیسو په احتجاج کوونکو باندې او کې بهون کې ګیسونه هم استعمال کړی دي. چېرونکو وایي دا احتجاجونه عام ولسته ستونزې جوړوي او جمهوریت نظام ته زیان اړوي. تفصیل یې د ارشد مومن پر رپورت کې.
په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجونو لامل زه په زه لارې تړل شوې وي، ټیرونو ته اور ورته کړی شوی وو او لارې د هر قسمه ګاډو تګ راتګ لپاره بند کړی شوی وي. په صوبه کې د احتجاج د وجې سرکاري او غیر سرکاري سکولونه هم تړل شوي وو.
خو چې کله ناانصافي زیاد شي هر څوک خپل کتې شي ګوره دا انټرنیټ یې والی بند کړی بیا به خبره راشي او چې دې صورت حال ته اگر اول ته چا فائدې کې دي د چا فائدې کې مله دي او زکه ز غواړم چې دلته د وزیر اعلی دلته د ټول شو چکی چې دا صورت حال مونږه څنګه نورمالای شو.
د پاکستان تحریک انصاف د غړو احتجاج په وخت په ډیرو ځایونو کې کوم مشر لیډر نه لیدل کېده. ځوانان احتجاج کوونکي اکثر له پوځي او د ایپ سي قلو مخو ته راټول شوي وو. په پېښور کې کینټ ته تلونکي ټولې لارې تړل شوي وې.
دی بالکل سیاست نه لاس واخلی بل شکم دا سی یو د سیکشن جوړ کړي شکم پولیټیکل لغه ګوري لګیا دی وینګ اگر مکمل ختم کړي شي خپل بیرکونه ترې لاړ شي خپل زینو ترې لاړ شي مونږ ترې دا کینټ چې څنګه اوس انډیا ورکړو چې هغه خپل کینټ کینټونمنټ ار څه ختم کا دا زرا ته ختم کی ورور دلته نه دی زی خپل ډیوټي دیو کی مونږ وي خپل ډیوټي دیو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری نوړاندې ویلیو پوس کې ځینې تنانوې د مرګ سازش کړیو. د هغې د پاکستان پوس تردید کړی دی او وزیر اعظم شهباز شریف ویلی عمران خان د پوس بدناموولو هڅه کوي.
د فوج او د تحریک انصاف چې کوم هغه ځوانان دی هغه کارکونان دی هغه یو بل ته مخامخ دي. دوی د دین علاوه د دې کسانو په غټه پیمانه گرفتاری کې دي شي په دې باندې مختلفو مقدمه وي خو هغه شان کاروای په نه کړي. اوس چې فوج سره دی مخامخ شو نیخ په نیغه شو ډیر کسان اونی وی شو داسې اطلاعات راځي او داسې ویل کېږي چې نور مشران مې هم نیولې شي. یو خو دغه سیزونه شو او د دې نه زیات هم نور کفرس کته تشدد ته پیښ روانې وي لکه څنګه چې داسې اطلاعات هم راځي چې په پنجاب کې فوج ته مطلب د امنیت حوالہ کول شو نو حالت مطلب دا چې ټول نغښت نقصان د جمهوریت نقصان دی.
د پی ټی آی ځینې مشرانو ویلي د بهر نه راغلي خلک پوځي املاک په نخښه کوي او په خپلو کارکونکو باندې د پورم نو سیدو غږ کړي دي. دوی ویناوه احتجاج به تر هغې جاري تر څو چې عمران خان نوی خوشی کړی شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د روان اړیکړې د وجه مرکزی حکومت د پنجاب او پښتونخوا صوبو امنیت پوسټ ورسپارلې او تعلیمي ادارې بندې کړې دي. د پېښور پانتون ځکون کې وایي چې د تعلیمي ادارو په تړلو به د دوی قیمتي وخت خراب شي ځکه چې د وړاندې نه د دوی وخت کورونا وبا او اوږد احتجاج ور خراب کړی وو. تفصیل یې د مودسر شاه او هاشم علي په رپورت کې.
نن په دویم ورځ هم سرخار په خبر کې ځای په ځای د تحریک انصاف فعالین سړکونو ته راوتي وو. د خپل ګون مشر عمران خان د نیولو غندنه کوله. زیاتره بازارونه تړل شوي او په سړکونو ټرافیک د نور کله نه کم وو. د هیواد د نورو برخو په څیر ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پښتونخوا کې هم د را روان ګول یعنی 15 مئی پورې تړل شوي دي. خو پېښور پوهنتون ته بیا هم ځینې زده کوونکي راغلي دي. دی وایي د پوهنتون په تړلو د دوی قیمتي وخت ضایع کیږي،
ځکه چې پولیټیکل انسټیبلټی سی واده سفر کیږو مونږه او دا سټوډنټان دا د خام مستقبل دي. نو په کار د دې خیال وساتل شو مونږ په دې معنی بالکل خفای، ځکه چې سټرایکس د وجز مونږه الریډي ټایم ځای شوی دي او اوس هم دا مسله نور سی واکیږي. مونږ کلاسونه نه لګي، ټایم نشته، کریټ اورس کم دي.
وای نس دی وختونو کې هم دا تعدن العمل د دې ذکر اغیزمنې شوی. اوس بیا که دوګ دی مودې لپاره پونتون او تړل شو د دې د پوره سمستر د
دا پورا رمضان پشاور یونیورسٹی آلریڈی بند وا دا ٹیچر اسٹرائکس نہ وجہ اس بیا دا حالات خراب شو نو اس بیا بند شو نو اغا دا رمضان زمونگا تمرا ڈیلے شو اغا کے مونگا دا لاسٹ سیمسٹر اسٹوڈنٹ ہو زمونگا ریسرچ پاتے شوے دے تھیسس کار پاتے شوے دے اور اس زمونگا دا ڈگری لیٹ کول خاطر دا
وای کله چې وخت ضایع شي نو بیا د سر پوره کولو لپاره په نیمګړو زده کړو امتحان نه کیږي.
او دا چې کم دی دا سمستر تقریبا مونږ ته په 2 منځ کې راغونډي لګیا دا او کوم وګورو نو دا سمره برډن دی، ایکسترا کلاسز دی، ډیر کریډیټ هاورز په کم وخت کې راوستل دي. نو دا ټول برډن په سټوډنټ نوځي او ډیر لند وخت کې دا سمستر وایند اپ کیږي لګیا دی.
د پونتون زده کوونکي وای 13 کلونو کې هم د دای زده کړې اغیزمنې شوی. وای داسې حالات کې نه خو دای سره فیسونو کې رعایت کیږي او نه چرته د بلې متبادلې لارې بندوبست وي.
کووډ 19 چې کم چې کورونا تیر شوی دا هغه کې هم زمونږ 2 ضایع شو او دا لاس 2 چې کم دی هم په دې معنی کله د پیوټا سټرایک وي دا هغه د وجه بند شي. اوس پکې دا داسې انسیډنټس راشي نو دا 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 لا عمل د دې داسې لا عمل په کار دا ترو ډایلاګ سو شي.
د یو وخت نه کوله چې د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله دی واپس واخستل شي، ځکه چې د کونکي موجوده اړي غړي کې لاس نه لري او نه هم چرته سرکاري یا شخصي ودانو ته ځان رسولې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وائس آف امریکا ڈیوا کی خبر.
ویو اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
یام په خیر غوی دا ویډیو د تاسو زمغه غل واشنگټن ډی سی نه اوري. د پاکستان د روانه حالات په حواله سره دلته په امریکا کې څه قسمه خبري کیږي او امریکایي سیاستمداران د پاکستان سیاسي اړیګړي ته څومره اندېښمن ښکاری. زموږ همکار افتخار حسین د امریکا کانګرس ته ورغلی او هلته د سېنټرانو سره د پاکستان د روانو حالاتو په تړه او خبري کړي دي چې تفصیل به یې را سره شریک کړي. افتخار حسین سپ سړی مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه فواد لامې صاحب.
سلامات اوسئ. تاسو د کانګرس د مانۍ د مخینه موږ سره په پروګرام کې اسئ. کاولدارت وایسي چې امریکایي سیاستمداران د پاکستان د جاری حالاتو ته څه نظر لري؟ دلته په واشنگټن کې څه ویل کیږي؟
مننه فواد لامې صاحب. زه به د ډیوا کتونکو اوریدونکو ته وایم چې څنګه زه دا وخت د کانګرس ته ودانې نه بهر یم دوی به ما ویني. نو ام دغه پښتنو د جواب لپاره چې آیا په واشنگټن کې دلته په کانګرس کې کم چې په پالیسۍ باندې ډیر غټ اثر لري او د پاکستان په اړه اکثر منګ بیانونه هم ګورو او کسه دا چې نور د پالیسۍ جوړول وي نو د دوی غټ پکې غټ ډیر زیات وی شامل وي پکې. نو د دې لپاره ز ورغلی او ما کانګرس ته او ما د کانګرس ته غړو یعنی د دوه سېنټرانو سره خبرې کړې دي. هغه خبرو تر ازمه او هغه غونه به هم وړاندې کما خو دا به وایم چې په دغه خبرو په اساس د پاکستان په اړه دوی وی چې فکرمندۍ لري او دغه سیاسي اړیګړی ته لګیا دي دوی ډیر پام کوي. زما ولنې خبرې چې وشوې دلته د سېنات په ودانې کې ډرکسن بلډینګ کې نو هغه د کریس وان هالند دا هغه سینیټر دی کم چې پیدا شوی په کراچۍ کې دی، خو دی امریکایی دی او دی په پاکستان باندې نظر ساتي. دا غنه ما دغه پښتنه وکړه چې آیا د امریکا د پالیسۍ د تګلارو جوړونکو ستاسو پرنګ خلکو څه قسمه فکرمندۍ دي؟ نو دا هغه ځواب داسې و:
Well, I am concerned about the situation in Pakistan. I've been following very closely. I intend today to talk to some of our key people at the State Department about the situation there. You know, Pakistan needs to get on track toward elections and make sure that we get an agreed upon date for elections so the people of Pakistan can choose their leaders in a free and fair way.
د دې خبرو نه چول وزو د دیوا کتون کوریدون کو توړان د کم دی وی چې آو منګه فکرمند یو د پاکستان په دې حالاتو په اړه باندې وی چې ز اراده لرم چې نن د سٹیټ ډپارټمنټ د خارجه وزارت ته چارواکو سره خبري وکم، منګ په دې جوړ نظر ساتو. بیا وی پاکستان باید دا د پاتلین اوړېدل دي چې پاتلې تشي او بل ادارې چې حکومت د انتخاباتو لپاره نیټه ورکی او د پاکستان خلکو ته دا حق شته دی چې دوی د خپل رائے لپاره دغه مقابلاس چې ورشي چې هغه استعمال کی وی کاری. د دین پسته بیا یو بل ډیر زوړ او پالیسۍ غټ اثر لرونکي سینیټر بن کارډن سره زما خبرې وشوې او داغه زما پوښتنه داوه چې پاکستان خو یو اټومي هیواد دی او داغه نه ورسته کومګو ګورو الته کې جهادي ډلې هم شته، تشدد په پاکستان کې ډیر زیات شوی دی او دا هر څه چې روان دي نو د امریکا په دې باندې څه فکر مندې دي، څه اندېښنې دي او دوی څه کوي؟ نو د بن کارډن ځواب داسې و:
You know, obviously we're concerned about all countries that have security in all countries, including their nuclear capacity. There's been in-depth discussions between the global community and Pakistan in regards to the protections as it relates to nuclear weapons.
دی وی چې مونږ چرته هم دغه سي د بدمنه حالات په غټوله هوادونو کې د امنیت په اړه باندې د خلرو چې پکې او ک نیوکلیر یعنی اټومي هواد وینو د اغه د اټومي اساسو په اړه باندې هم مونږ فکرمندې لرو. د پاکستان په اړه باندې مهم دغه فکرمندې شته. خود د دین وړاندې په خپل خبرو کې دا وی چې د حالات لګیا دي را برسیره کیږي، نو کومدا سي پورا تګلار لا مونږ نه د جوړ کړي
او دا خبرې چې مونږ واوریدل دا خو د امریکا د قانون سازانو وي، د سنټرانو وي، خو د امریکا د حکومت یا د بایدن د انتظامی سرکاري دریز د پاکستان د حالات په اړه کرا سره شریک کړي.
یقینا په دې باندې دوو غټو ادارو د امریکا وایټ هاوس بیان ورکړی دی کوم چې صدارتي نمائندګي کوي او د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ یعنی خارجه وزارت هم بیان ورکړی دی. خارجه وزارت ویلی دی چې منګه په دې کې په کورنی سیاست کې دا تفاوت نه کوو چې ګنه څوک خدای څوک بد دی، منګه په دې کې کم خوخ نه خوخ نه کوو، خو البته منګه دا وایو چې امن ته دې پام وکړي شي او امن دې پر ځای کړي شي. د دې سره بیا د وایټ هاوس فینه مالې لخوا چې کوم بیان ورکړی شوی دی هغه هم شاوخوا دغه څه خبره کوي چې مونږ د چا طرفداري نه کوو او د جمهوریت لپاره چې کوم څه ضروری دی په هغه باندې خبره کوو، په پاکستان کې د امن پر ځای کېدو لپاره خبره کوو. نو او ویلی دی چې وی ډو ناټ ټیک پالیسی پوزیشن، مطلب دا دی چې مونږ په دې باندې کومه طرفداري نه خایو د پالیسی، زموږ پالیسی کومه داسې نه ده.
ډیر زیاته مننه افتخار صاحب چې تاسو دلته د امریکا کې د امریکایي سیاست مدارانو او د سینیټرانو خبرې مو راوښتلې د پاکستان د روان حالات په اړه. ژوند دی اوسه.
ډیر مننه.
په پاکستان کې د رواني اړېګړي په ترڅ کې په بلوچستان کې هم د حالاتو د قابو کولو په مخه د پوز د ګمارلو امر شوی، خو تر اوسه ولا عملی شوی نه دی. صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف ګوند ایالتي او ضلعي ډېرې مشران نیولي او د هغوی پر ضد یې مقدمه درجه کړې دي. نور تفصیل د وی ای ډی و همکار حفیظ الله سوري شیرانه وړاندې کوي.
پارون د سې شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری پر ضد د پی ټی آی ګوند فعالانو په ټول ملک کې له خشمډک احتجاجونه کړي او دا لړۍ لا هم ځینې ځایونو کې روانه ده. له دې وروسته د ملک په نورو سبو کې د حالات کابو کولو لپاره پوځ ګمارل شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط و وی او ای ډیوا ته وویل د نورو سبو په څیر په بلوچستان کې هم د حالات کابو کولو په موخه د مرکزی حکومت له لوري د پوز د ګمارلو غشتنه سوي خو وای چې په صوبا کې حالات پر امن دي او صوبایي حکومت لا دا پریکړه تر اوسه نه ده عملی کړې. د چارواکي په وینا صوبایي حکومت په صوبا کې د نامنۍ د پیښو د مخنیوي په موخه د فایو سلسلور څلويش لګولې او انټرنیټ شبکې هم بندې کړې دي. بل لوري ته د تحریک انصاف ګوند د صوبایي او ځلي مشرانو د نیولو په موخه د هغوی پر کورونو چاپی وهل سوي دي. چارواکي وای تر اوسه پورې څلور څلويش غړي نیولې او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړی دی.
اته سید ازر تر تر اخلاصي موږ به ان شاء الله تعالی جلوسونه را باسو او روډونه به بندو او پکلکه باندې به ان شاء الله د عمران خان حمایت کو.
د سه شنبه په ورځ د ملک د نورو لوی او وړو شارونو په شمول د بلوچستان په سر شار کوټه کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویانو په احتجاج کې د اوسنی حکومت او د پاوس پر ضد شعارونه ورکړل. چې وروسته د احتجاج د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په اخوډه بدل شو. په دې اخوډب کې د تحریک انصاف ګوند یو پال په ډزو وژل سوی او تر لس زیات ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دیالس پولیس عسکر هم ټپي سوي دي او د احتجاج کوونکو له لوري د پولیسو او موټرو ته اور هم اچول سوی. نن د چهارشنبه په ورځ په کوټه او د صوبې په زیاتره سیمو کې ټولې تعلیمي ادارې هم تړل سوي دي. د ریپورت د جوړولو تر وخت حالات د عادي ورځو په څیر دي. یوازې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمیان لوی لاره د کلاسې فلا پر سیمه د پی ټی آی د غړو له لوري د احتجاج په وګتلل سوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې چې څه احتجاجونه شوي په غو کې د پیښور نه هم د ورانه یو ګڼ شمیر ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې لیدل کیږي چې په غو کې د ریډیو پاکستان د سټیشن اور اخیستل د ډیرو پام ځان ته اړولې دي. د ریډیو پاکستان پیښور سټیشن تاریخی اهمیت په څه کې وو په دې اړه به د خپل همکار مختار خلیل صاحب نه معلومات وورو چې کلونه یې هلته په خپل کار کړی دی. خلیل صاحب تاسو ته هر کله وایم سلامونه.
ډیر مننه. السلام علیکم جی.
سلامات اوسئ. اول کداره ته وایئ چې تاسو څه وخت او څومره کلونه مو په ریډیو پاکستان په پیښور سټیشن کې کار کړی دی؟
فواد صاحب ما په کال 1988 کې په ریډیو پاکستان کې د ریډیو پاکستان د خبرونو په مرکزی څنګه کې ملازمت اختیار کړی وو.
ها ها. او
دا وخت
څومره وخت
د ریډیو پاکستان د خبرونو د مرکزی څنګه چې سنټرل نیوز ارګنایزیشن ورته وي دا دفتر په کراچۍ کې وو. کله چې په هندستان پاکستان تقسیم شو پاکستان جوړ شو نو دا د دلی نه دا دفتر کراچۍ ته راغله.
په پېښور کې څومره کار کړی دی؟ او
په پېښور کې تقریبا ما 13 کال کار کړی دی. خو د پېښور اسټیشن چې کوم کې ما کار کړو هغه اوس یو بل محکمې ته حواله شوی دی. دغه دی چې کوم ریډیو سټیشن جوړ شوی دا د بری صغیر یعنی د سب کانټیننت یا د هندستان غیر منقسم هندستان رومبنه ریډیو سټیشن وو.
او د بلډینګ خبرې یو خاطر پری دو په خپل د ریډیو پاکستان په هو سټیشن په دې باندې کلکټ رڼا واچوي چې د دې دغه تاریخي پس منظر دا ول جوړ شوی وو. د دې مقصد څه وو؟ څنګه خبرونه کولې؟
ډیر خوندور پس منظر دی. تاریخ دی د پیښور د بدرته داوین چې د پیښور ریډیو سټیشن د هندستان د ټولو نړومبه او د ټولو نزور ریډیو سټیشن دی. دا په کال 1915 دیرشم کې جوړ شوی دی. دین پس په کال 1915 کې د آل انډیا ریډیو نیو ډیلی سټیشن جوړ شو. دا د دې جوړېدو پس منظر دا دی چې د هندستان د شمال مغربي سرحدي صوبې چوس ورته موږ خیبر پختونخوا وایو. داغه وخت یو سیاسي مشر خان عبد القیوم خان د کال 1913 او د کال 1912 په ګول میز کانفرنس کې شاملې دوه لپاره لندن ته تللی وو. نو البته د وایرلس ټلیګراف موجود ساينسدان مارکونی سره ملاقات وشو. عبد القیوم خان په دغه ملاقات کې مارکونی نه د یو ریډیو ټرانسمیټر خواسته کو. وای چې دغه ساينسدان مارکونی نه یوازې خپل ایجاد کړی ریډیو ترانسمیټر شمال مغربي سرحدي صوبې ته ډالای کو، بلکې د دې د لګولو لپاره پخپله پیښور ته لاړو او دا ریډیو ترانسمیټر یو لګولو چې د آل انډیا ریډیو د پیښور په نوم خپل نشریات شروع کړ. فواد صاحب، دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې دا د ریډیو پاکستان پیښور یو امتیازي حیثیت ته چې د دې ټکنیکی لګول او د نشریاتو پرانستا د ریډیو ترانسمیټر نام تو موجود مارکونی پخپل لاس کړی دا
او او بخی مختار خلیل صاحب تاسو خبر ډیره خوږی دی او دغه وخت یادونه تازه کوي ک راشو په د نشریاتو باندې د ریډیو چې دی څه ډول نشریات درلودل او خصوصا په خوا او اوس وخت کې د پدغه برخه کې کلک ترانه واچوي.
فواد چې بنیادی طور په خبر ریډیو سټیشن د شوروي روس د سوشلیست پروپاګاندی د جواب کولو لپاره جوړ کړی شوی، ځکه چې دغه وخت کې د پښوروي روس کې د سوشلیست انقلاب راغله او دا غوي مضبوط الکترونیکی او سټیشنونو د سوشلیزم پروپاګاندا کوله، نو انګریزانو پیرنګیانو چې دلته حکومت دا غي د جواب لپاره لومبنه سټیشن په خبر جوړ کو دي چې نشریات د اردو دینه دیر لومبه نشریات د اردو شروع شوه، وروسته بیا د پښتو نشریات هم په دې نه شروع شول او د پاکستان د جوړېدو نه پس بیا د اردو او د پښتو نشریات سره سره په علاقایي ژبو چترالای او کوهستانه ژبه کې هم د پیښور ریډیو نه نشریات شروع شول چې تر اوسه پورې لا جاری دي.
ډیر زیاته مننه مختار خلیل صاحب، ژوندۍ اوسئ.
مننه جی، مننه ډیره مننه.
سلامات اوسئ.
السلام علیکم.
په پاکستان کې روان سیاسي اړېګړې او د تشدد او ډکو احتجاجونو سوداګر اندېښمن کړي او وایي د وړاندنه د ګرانې او زیاتو ټیکسونو نه تنګ راغلي، خو دا احتجاجونه لا نور هم د دوی تجارت زیانمن کوي او نقصان ورسوي. اقتصاد پوهان وایي که سیاسي کړکیچ هم دغه شان روان وي نو پاکستان به په اقتصادي توګه دیوالیه شي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
تو پاکستان کی سیاسی اڑے گڑے تشدد او احتجاجی نے دوام لری چیل عمل یہ پاکستانی روپے او دو ونڈو بازار ہم گلے او سوداگر اندیخ مندی چی دی سیاسی بی یقینی لوجی تجارت تر نقصان رسی و خیبر پختونخوا مردان کے دو سوداگر و مشر احسان بچاوائی وڑان دینا دا گرانے زیات و ٹکسنو او سیاسی اڑی گڑی لوجی اقتصاد اغیزمند شوی.
یعنی زوس پر روڈ راتلم تا سو یقینو کہ زما یڑ جڑل خوش ہے پروتو پی خبر جام دے بٹخیل سره میرا بتاو کڑا مانسیرا کی ڈز شیوی دی بٹخیل کی خلق شہیدان شیوی دی پ باجوڑ کے لانجر روان دا پ تورخم کے روان پ سواد کے خلق روتی دی پی خبر نگاڑے نشتا 10 سال بجوڑی گی ظلم دے زیاتے دے دے وطن واقداران و تمنگا وایو جدا اللہ خاطر کے حقیقی واقداران و توایو چی ویخشے و دے وطن خیالو کے جدا وطنی تاسو بمیو من بمیو.
تیر ورز دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دے گرفتارے وشتو پا خیبر پختونخوا کے ہم سخت تشدد مخی تراغلے اونن دا سبی دا غط خارون سخا دا احتجاج او تشدد خبون راجی دا پولیس لخوا پا سلگون زوانان دا امن آما دا قانون لاندی جیل تا ہم لیگل شوی. خود دې تر څنګ په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپې نور غورځېدلې او د ډالر بیا د 5 روپې اضافي ورستو 290 روپې تر رسیدلې. د تیرې ورځې راهسې د پاکستان د ونډو بازار هم پخکت روان دی او په مجموعي توګه په دې کې تر اوسه پورې 600 درجه کمی راغلي او نن هم د ونډو بازار کې اقتصادي فعالیتونه ډېر کم وو. اقتصادي پوهان وایي پاکستان په موجوده حالاتو کې سیاسي اړې غړې نشي زغملې او د نړۍ والی مالیاتی ادارے آئینے پروگرام تا اڑتیا لری
ریزروز لپاره اوس موږ سره چې کم گیپ راغلی دی د ډیفیسټ هغه بغیر د آئی ایم ایف سو پورې دا ټرانزیکشن مټیریلایز شوی نه میچور شوی نه نو دا مسله به موږ ته کریئیټ کیږي. نو زه خدا وینم چې لکه دی را روان میاش د جون یا مید آف جون اینڈ آف جون پورې کدا ریزول نشي نو مے بی پاکستان ڈیفالٹ طرف ته لړ شي.
تیر ورځ نړیواله د اقتصادي درجه بندي ادارې موډیز ویلی وو ک پاکستان د ایم ایف پروګرام ته لاړ نشي نو د دیوال یکیدو خطر دی. ایم ایف وایي روان کال د جون پورې پاکستان ته د بهرنۍ قرضو د ادایګو د پر 3.5 ډالر ضرورت دی او پاکستان وایي د دې بندوبست یې کړی دی. خو اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ له وجې امکان لري د مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام نور هم وځندول شي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
د پاکستان د اقتصاد په اړه مو د ریاض حسین رپورت واورید او پام دی لړ کې بل رپورت دا دی چې مطبوعاتي خبرونه او څېړونکو وایي چې د پاکستان او نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF ترمنځ د رواني بې باورۍ له کبله د سټاف په کچه لوزنامه کېدی شي د انتخاباتو وروسته د نوي حکومت سره لاسلیک شي. د دوی په وینا که څه هم حکومت وایي د 3 بلین ډالرو بندوبست یې کړی، خو IMF وایي په دې کې ډیر وخت ولګید او اوس پاکستان ته په می او جون میاشو کې 3.5 بلین ډالر نورې بهرنۍ پیسې په کار وي. تفصیل یې د الیاس خان پر رپورت کې اوریدل شي.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د سټاف په کچه لوزنامه یو ځل بیا د ځنډ ښکار لیدل کېږي او IMF د پاکستان نه د نورو بیرونی ادایګانو یا پیسو بندوبست کولو غوښتنه کړې ده. وتلي اخبار بلومبرګ د نړۍ د اقتصاد درجه بندۍ کولو ادارې موډیز د یو څېړونکي له خولې ویلي، مونږ ګڼو چې پاکستان به د روان کال لپاره خپلې بیرونی ادایګانې پوره کړي، البته د جون میاشت نه وروسته د نورو پیسو بندوبست کولو کې به ورته مشکلات وي. رپورټ زیاتوي د IMF پروګرام پرته پاکستان د خپل کمزوري زر مبادلې ذخیرو له وجې دیوالیه کېدای شي. اقتصاد پوهان او سیډون کی وای د پاکستان او IMF لوزنامه ځکه نه کیږي چې د بارانۍ ادایګانو یا پیسو بندوبست لا نه دي شوی.
اگر سٹاف لیول اگریمنٹ نه ہوتا تو جو پہلے
IMF سره د سٹاف پکچ تر دې دمه د لوزنامې نه کېدو غټ علت د پاکستان سره د بهرنۍ ادایګانو یا قرضو لپاره د پیسو نشواله دي. که څه هم سعودي عرب او متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان سره د نورو 3 ارب ډالرو قرض ورکول جمعنی شوی دي، خو بیا هم پاکستان د یونی ارب ډالرو د زر مبادله ذخیرو د کمی سره مخ دی. IMF پاکستان ته وایي چې 3.5 ارب ډالرو نه علاوه به تاسو 3 ارب ډالر نورې په کار وي د کم بندوبست چې تر دې دمه نه دی شوی.
پاکستان کې پاس پر فورن ایکسچینج نه ہوگا.
سیډون کی وای اوس داسې ښکاری چې د IMF سره د سٹاف پکا چلوزنامه د نوي حکومت جوړیدلو یا د انتخاباتو رستو وکیږي، او دې سره د بندو دروازو په شا هم رابطې روانې دي چې دې لوزنامې ته ساخیری شکل ورکړي، او داسې ویل کېږي چې د امریکا د خزانې مرستیال سیکتر پاکستان ته روان دی او پاکستانی چارواکو سره به د IMF لوزنامې په اړه خبرې کوي.
بجټ سے پہلے یہ پروگرام ہوتا ہوا بہت مشکل نظر آتا.
زما په خیال د بجټ نه وړاندې د IMF لوزنامه لاسلیک کېدل مشکل دی. یو خو د بارني پیسو بندوبست کې لګ ځند دی، او بل د مې میاشتې لپاره چې د فوند کومه ایجنډا جاری کړي په هغه کې د پاکستان نوم نشته. زګرم د IMF سره اوس د لوزنامه کېدی شي په جون یا جولای کې وکړي شي،
اوس کی وجہ سے بھی ایکسٹرنل فائنانسنگ کا تھوڑا سا جو وہ ڈیلے ہے وہ رہے گا.
خو بل لور تا د پاکستان د توانائی مرکزی وزیر خرم دستگیر وینادا چې غربی هیوادونو کې د پاکستان د دیوالیا کېدو یا د دې پسندا ولاړ اٹکلونه د تیر یو کال ناروان دي، خو تر اوسه پورې پاکستان خپل ټوله نړیواله ادایګیانې په خپل وخت کړی دي. یو شخصی ټیلی ویژن سره خبرو کې یو پښتنې ته جواب کې خرم دستگیر ویلي، کچری IMF سره د سټاف لیول لوزنامه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي نو د پاکستان NSR با په چین نور زیات شي، او امریکا او غربي طاقتونو ته دا خبره یاد ساتل پکار دي. پاکستان دا وخت یو سخت اقتصادي او سیاسي اړي غړي سره مخامخ دی. د هیواد د بارانۍ زر مبادله ذخیره ریکارډ څخه د پاسه 4 ارب ډالر ته راغورځېدلې دي، او ګرانی هم ریکارډ 30% ته اوچته شوې ده چې له وجې خلک د سخت ستونزو سره مخامخ دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څورځ وړاندې د پاکستان په خرچه اسلام آباد ته سفر وکړ، او هلته د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو او د پاکستان د پوځي او حکومتي مشرتابه سره ملاقاتونه وکړل. د متقی دغه سفر او ملاقاتونه څه ارزښت لري؟ واشنگتن کې د چړنیز ادارې ویلسن سنټر کارپو مایکل کوګلمن وایي فکر نه کوي چې بیجنګ او اسلام آباد د افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو په چلند اندېښمن وي. د وی افغان سرویس خبریالی شاهناز نفیس د مایکل کوګلمن سره مرکه کړې چې ساسو پام ورته راګرځوم.
Well, I think it's notable for several reasons. First of all, this
needs زما په فکر دا غونډه د څو دلیلونو په اساس مهمه و. لومړی خو دا غونډه د ملګرو ملتونو د خوا د نړیوالو ډیپلوماټانو د ناستې وروسته شوې ده. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په تګلارو نیوکه وسوي او دا یو شوډله چې کله د طالبانو تګلاري هم دغه سیروانی وي نو په رسمیت پیژندل یې امکان نه لري. بل په دې وخت کې د پاکستان له لوري طالب بانو ته بلنه ورکول او بیا له چین سره لیده کاته ماته داسې ښکاری چې دا وخت یوازې پاکستان او چین داسې دوه هیوادونه دي چې طالبانو سره یو ځای کار کول غواړي او کېدای سي د هغوی د رسمیت پیژندنې ته هم غاړه کشیږدي. د دې غونډې دریم ارزښت دا دی چې پاکستان او چین د افغانستان څخه نړۍ ته د ترګري د خبرېدو په اړه ډیر اندېښمن دي. دا غونډه ښیي چې دا درې هیوادونه پاکستان چین او افغانستان څومره یو بل ته اړتیا لري او پاکستان غواړي چې چین له افغانستان سره مالی مرستې وکړي او دغه شان د طالبانو دریز په نړیوالو غونډو کې مطرح کړي او نورې نړۍ ته هم له افغانستان سره د مرستو کولو د پاره لار برابر کړي.
دا لیدل کاته د امریکا د پارس ارزښت لري.
تر هغه ځایه چې زه پوهیږم دا بل امریکا سره د پاکستان په اړیکو اغیز ونه لري. دا چې امریکا به د دې درې هیوادونو غونډې ته څنګه ځواب وایي دا په دغه غونډه کې په سویو خبرو پورې اړه لري. که چین او پاکستان طالبانو ته وایي چې د ښځو په اړه دې تګلاره بدله کړي نو واشنگټن به بیا د داسې غونډو مرسته کوي. خو که اسلام آباد او چین دا ډول غونډې یوازې د طالبانو سره د اړیکو ساتلو د پاره استعمالوي نو بیا به ورته د امریکا غبرګون مثبت نه وي.
مایکل کوګلمن دا سه غونډي اکثره د متقابلو ګټو په اړه وي. چین پاکستان او طالبانو ترمنس تاسو سه مشترکه ګټي ویني؟
Well, I think that the biggest divergence
زما په فکر تر ټولو لوی تضاد خدا دی چې طالبان د هغو ډلو پر ضد اقدام نه کوي چې چین او پاکستان یې ترهګر بولي. خو دوی داسې ګټې هم لري چې درې سره هیوادونه ور باندې اتفاق لري، لکه په افغانستان کې پانګه چول او د بنسټیز پرمختګ لپاره ورسره مالی مرستې. په ظاهره داسې خبرې هم کیږي چې په پاکستان کې د چین د اقتصادي لارې پروژه یا سی پیک دی افغانستان ته هم وغځول سي. خو پاکستان او چین به د پراختیايي پروژو د پاره تر هغه وخته مالی مرستې نه برابروي تر څو چې طالبانو د امنیت باور ورکړی نه وي.
ټوډي مولا متکی هی هیلډ میټینګ ود پاکستانز آرمی چیف جنرال منیر and general munir he stressed mulla muttaki da pakistan da paus mashar general munir sir humli dali di dila trahgare parzad mubarizah ke da hamkare pa ada khabari kadi di aya taasu fikr kawai chi di wo padi ki kamyab shi zaki chi pakistan ke itundra wadali afghan taliban na ilham akhli aw wadi pakistan ta hum shariat wo ghazawi to bring you know that sharia that we see in afghanistan these days to pakistan
Well, I think this has been the big challenge for Pakistan since the Taliban reached
La hagh rahisi che Talibano pa 2021 kal ki waqa khistai da da Pakistan da para yawastara nangawana joda shaweda da da Islamabad ter watana wa che fikr yakawa ka Taliban pa Afghanistan ki waqman si no da TTP pa sarba war sara hamkari wakri kho Talibano tarosa da TTP sara da Pakistani charwaqo da khabaro pailawulo prata balsana de kadi aw hagh khabari ham pa lo کچا ناکامی سوی دی. دا خبره که هر څوک او هر څنګه کوي دا د پاکستان د پاره یو ستونزه ده. د طالبانو او ځایي ډلو په تیر د ټي ټي پی ترمنځ ژورې اړیکې موجود دي. زه فکر کوم چې جنرال منیر هیله کوي چې طالبان دې ته رضا کړي چې پاکستانی طالبان د پاکستان د سرحد نه لیري په کوم بل ځای کې په افغانستان کې میشت کړي او دغه رنګ د هغوی نه پاکستان ته خطر کم کړي.
دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم
نو بلبا لازمن خوخوم
ک بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
او سم د امریکانه یو ریپورت د صدر بایدن او د کانګرس مشان ترمنځ د حکومتي اخراجاتو د پوره کول دوپاره د قرضو د حد لوړولو پر سر پیل شوې خبرې اترې بې نتیجې پاتې رسیدلی او راتلونکو څو هفتو کې کچرته حکومت او کانګرس ترمنځ کومه فیصله ونه شي نو امریکا به په تاریخ کې په لومړي ځل د خپل قرضو په ادا کولو کې پاتې راشي. تفصیل د کلمه افضل په غا کې ووري.
صدر بایدن هڅه کوي چې په نړیوالو مارکیټونو کې خورې شوې ګنګوزو ته ځواب وایي په داسې حال چې یو څو نه پاتې دي چې امریکا په اول ځلې قرضونه په وخت ورکولو کې پاتې راتلی شي.
خبره کړې چې خپل قرضونه ورکولو کې پاتې راتلل زموږ تقدیر نشي کېدلی، قام د قرضونو ماتې نشي خوړلې.
صدر بایدن د نهې پر وسط د کانګرس مشرانو سره لیدلی چې د میاشتو راسي د ځنډ ښکار حکومتي قرضې اغستلو په معاملې پرمختګ وکړي. ریپبلیکن ګوند سپیکر کیوین میکارتی قرضونو اغستلو کچا لوړولو نه بیخي انکاري دی تر څو چې دا معامله حکومتي اخراجاتو کمولو سره نوي تړل شي.
کانګرس په ذمہواره طریقه د قرض اخیستلو حد لوړ کړي چې ورسره په اخراجاتو باندې هم حد راوستل پکار دي. زه د صدر نه ساده پوښتنه لرم چې آیا د بچت کولو یقین نه
لري؟ چکې زیاتوالې راوستو کې پاتې راتلل نه یوازې په امریکا کې اقتصادي مسلې جوړې کړې، بلکې په نړیوالو اقتصادي مارکیټونو کې هم غیر یقیني حالات را پیدا کړی.
قرض ورکول کې پاتې راتلل په نړیواله کچه د ډالر په قیمت د امریکای پیدارو او مشرۍ باندې غیر یقیني پیدا کړی چې له وجې په کرنسۍ او د اجناسو په مارکیټونو فشار سیوا کړی.
د امریکا اقتصاد په نړۍ کې تر ټولو لوی او ډالر په نړیواله کچه پیاوړې د جمعواري کرنسی ده. کچري امریکا خپل قرضو په واپسۍ کې پاتې راځي نو امریکا به د خپل خزانه بانډونه خرڅوي چې ورسره ډالر کمزور شي او د سود شره به هم لوړ شي.
کچري د سود شره زیاتېږي نو ورسره به د هر څه د سود کچه لوړ شي نو دې سره به ټولې نازکې اساسي د خطرو سره مخ شي.
په روایتي توګه د امریکا د خزانه بانډونه محفوظ ګڼل شي باوجود د اړګړي بهراني ملکونه او سرمایه کارانو ته یاره نه ده پکار چې امریکا به خپل قرضونه ورکولو کې پاتې راشي.
دا خبره د قرضې د واپس کولو د رضامندۍ ده، نه که د واپس کولو د توان. نو د قرضو په واپسۍ دا در ټولو لوی فرق دی.
امریکایي مشران به روانه جمعې پر ورځ یو ځل بیا ملاقات کوي. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
او سم د ترکیه په لور د می د میاشه په 14 نیټه کې دونکو د انتخاباتو په وړاندې د ترکیه په کوردی اکثریت سیمه کې په لوی شمیره کې د خلکو گرفتاری د سیاسي مخالفینو او د بشري حقوقو د څارونکو اندېښنی راپارولې دي. د دیار بکر نه د وی ای خبريال ډورین جونز یو رپورت برابر کړی دی چې زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو سره شریک وي.
د پارلمان کاندید سرګل اتک اوسر د کورت پلوه گرین لیفت پارټی د بار سخت کمپاین کوي. د لسیزو راهسه په جګړو کې خکیل د سیمه بیلتون خوخو سره په اړیکو تورن د سیاسي ګوند محدود ساتل شوی دی. د انتخاباتو وړاندې د ګوند زیاتره منتخب شوی خاروالان یا میئرز او پارلماني غړي په جیل کې پراته دي.
ټول د یو شان فشار سره مخ یو څه وخت سهم کېدلی شي. کته د پارلمان غړي کاندید کته د سټاف غړي او یا د چاو او اخبار اورلو او اورولو والا ولې نه مونږ هم یو فکر خلاف مبارزه کوو ځکه چې ټول یو شان زور ولې کیګو.
تیر میاش قانوني حل زری تر د سیمه د ازادي میډیا پورې او غزولې شولې. د ترهګرۍ خلاف د قانون لاندې د مدیر او د یوشمیر خبريالانو د نیول وروسته میسوپوتامیا خبري اداره د کارکونکو د کمی سره مخ ده.
خبريالان د غیر قانون ادارې سره په غړیتوب تورن کړی شوی دی. خو د غیر قانوني ادارې سره د دې د غړیتوب ثابتولو لپاره دوی ته هیڅ کلک ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. دوی د خپلې خبري رپورټونو په وجه نیول شوي دي. حقیقت دا دی چې حکومت په دې خبر شوي دي چې په دې انتخاباتو کې د کردانو رای ورکولو سره به څه بدلون رامخته کیږي، په خاصه توګه د وبا وروسته په دې وخت کې ترکیه د مالی کړکیچ سره مخ دی.
د حکومت لپاره کارکونکو ډلو د خبريالانو نیول غندلې دي. دا په پراخه کچه د خلکو د نیولو د عمل برخه ده، چیرته چې د وکیلانو او د مددي ټولنې د غړو په ګډون د 200 نه زیات خلک حکومت نیولې دي. د حکومت په اړه د خپلواک ډلې په دیاباکر کې مشر عبدالله زیتون وای دی د انتخاباتو په وخت د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي.
جنرال تعبیرله زمانلمسه مانیدار وودو
د گرفتاری دا وخت لو یمانه لري، زکه چې د کسانو ډیره په چټکتیا سره د انتخاباتو د عمل څارنه کوله. دا هغه کسانو چې د وټونو په وخت د خلاف ورزو څارنه یې کوله او خلک یې د فراډ نه منې کول او یې دا معلومات شریکول.
حکومت وای عدلیه آزاد ده. کوردیان د ترکی د آبادې 15مه برخه ده. د مې د صدرتی او پارلماني انتخاباتو لپاره د کوردیانو رائے ډیره مهمه ګڼل کیږي. د پدې هم چې کورد پلو گرین لیفت پارټي په دې وخت کې د صدر رجب طیب اردوان په ځای د کمال کلیچدار اوغلو مرسته کوي. کلیچدار اوغلو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او د نیولې شوی کورد سیاستدانانو د خوشی کولو شمنه کړې دي، ځکه دا د بنیادی بدلون رامخته کېدلو لپاره دوی ته یو خه موخه په لاس ورخلې ده.
دا تاریخی انتخابات دی. دا په داسې وخت کې کیږي چې ترکی د یو جمهور په حیث دویمې سیلیزې ته ورداخليږي. موږ غواړو چې زموږ شروع د جمهوریت نه وشي، نه چې د پخوانی سختدریز نظام په کوم کې چې د بشري حقوقو احترام نه وو. موږ د یو داسې اساسي قانون نه شروع کول غواړو کوم چې بشموله جمهوریت او د ازادۍ لپاره وي.
د ترکی په انتخاباتو کې یو څو ورځې پاتې شوې دي. ډېر خلک دا د هیواد راتلونکي لپاره ډېر اهم بلي او په دې وجہ سیاسي کمپینونو کې هم زور لیدل کیږي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او روسي رپورت دا چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د خوراکي توکو او سامانونو بیې دا وخت ډېر زیات دي، او دا چې وجه یې څه ده د وایس اف امریکا ویرونیکا بلډراس اګلاسیا رپورت اشفاق مومن تاسو وړاندې کړي.
د امریکا سرخر واشنگتن ډي سي کې د مالی چارو د سار تنظیم یا ایم ایف یو څلن کار ډینل لی وای یو مختاته امید لرل کیږي چې زګنی کال به ګرد نړۍ کې د ګرانی کچا ترڅ حدا راکم شي.
دا به یو اوږده جګړه وي. موږ فکر نه کوو چې زیاتره هیوادونه به د کال 2015 پورې د ګرانی خپل هدفونو ته ورسیږي.
ډیر داسې عوامل دي چې لکه بل یې پرمختللي او پرمختګ کوونکو هیوادونو کې ګرانی د خپل هدف نه اوړېدلې ده.
One was یو علت یې د اوکران جګړې له کبله د انرژي او د خوراکي توکو پیسې پاکې دل دي. د دغه د پاسه زیاتره هیوادونو کې د دیاړې مارو کمی دی. د کار د پر مزدوران نشته چې له کبله یې د دیاړې پیسې واشي ودي.
په کیپیټالیسټ اقتصادي نظام کې چې کله ډیمانډ یا مطالبه سیوا کیږي نو ورسره بیې هم پورته کیږي. خوزنی سیړنه کوونکي د یو مناسبه ډیمانډ یا مطالبې باوجود یو غیر معمولی ګرانی ګوري.
Generally companies that are quite close
په عمومي توګه شرکتونه د صارفینو سره ډیر تړلې وي، نو د سپلای یا رسد په لارې کې کته اوغړې چې خپل صارفین دې ته مجبور کړي چې نه یوازې په بیا کې زیاتواله قبول کړي بلکې د دغه لپاسه لګ نور زیاتواله هم در سره اومني، نو دغه لګ زیاتواله بیا د دوی په آمدن کې زیاتواله راوړي.
خو دی وای چې دا په مستقیل توګه نشي کېدای.
کچرته صارفین وینا شروع کړي چې دا خو په حقیقت کې مناسبه بیان نه ده، زنه غواړم دومره پیسې په دې ورکړم، نو بیا شرکتونه وېریږي چې دوی خو خپلې ګټې د حد نه زیاتې سیوا کړي او دوی برند خو د دې سره خرابې دي.
د کاروباریانو قومي تنظیم د ګنډ شمیر شرکتونو نمندګي کوي. د دوی ستر څېړنکار دا خبره تاییدوي چې د صارفینو په مطالبو کې انتهایی زیاتوالی راغی او وایي چې د ګټو نه ګرانۍ ته خبره لاړه. د دوی د خولې بس دا هم دومره ساده خبره ده.
زه فکر کوم هر ورځ زمونږ ډیر غړي د بایو په کملو غور کوي. کله چې بای زیاتیږي او پنګا چون کی کم وي، نو بیا سودا خرڅون کی په خپل سر د تاوان بوج نصب راخه د صارفینو په ولوا وراچوي.
که یو خوا ځینې خلک د بایو زیاتوالی تلي، نو بلخوا دغې ته د کاروبار په سترګه ګوري او د مارکیټ نه ګټه پورته کول غواړي. ځینې د مارکیټ نه په ناجایزه ګټه پورته کولو نیوکې کوي، نو بلخوا ځینې نور آزاد مارکیټ یا اقتصادي نظام ته د ګټې پورته کولو دا یو جایز کاروبار بولي.
کله چې تاسو سره غوره ګاک وي یا تاسو سره په شرکت کې غوره کارکوونکي وي، نو دې کې شک نشته چې ته به فائده کړي یا په حقیقت کې ستا ګټه به زیاته وي.
که د ساریفینو ډیمانډ کمیږي، نو شرکتونه به دې ته مجبور شي چې پورته ختلې به یې راښکته کړي. د امریکا مرکزی بینک لوی مقصد هم دغه دی، چا چې په نږدېو کې د خپل سود شرحه په یو کال کې لس واری سیوا کړي. اشفاق مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ټی وی، واشنگټن ډی سی.
د وی ډی ډیرو عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو، د اواز موږ د نن شپې د روانو چارو خبرونه چې د واشنگټن ډی سی متاسو ته وړاندې کړه، په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدل وي. تاسو په پاکه لاس پرم، تاسو ته ښه شپه.